The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
نو خدای من اردن کو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دی ویته واګاستی نن د شنبه یا خالی ورځ د 2019 کال د فبروري د میاشتې دوهمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمه، په افغانستان کې د سهار اته، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې لس نیمه بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی په مو کړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. امریکایی چارواکی وایي سږ کال هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو یا ایس آی ویز لپاره پیسې تر اوسه نشته چې له دوی سره یې په افغانستان کې د ژباړونکي په توګه یا په نورو برخو کې کار کړی. رویټرز خبری رسنۍ د روسي چارواکو له خولې لیکلي چې په ماسکاو کې د افغان سولې په اړه غونډه د راتلونکي نهې یا سې شنبې په ورځ جوړیږي، او د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پرېکړه یې کړې له روسیې سره د اټومي توغندیو له تړون څخه ووځي. اوس هم پوره خبرونه واورئ. امریکایی چارواکي وایي سږ کال هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو یا ایس آی ویز لپاره پیسې تر اوسه نشته چې له دوی سره یې په افغانستان کې د ژباړونکي په توګه یا په نورو برخو کې کار کړی. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د ژباړونکو لپاره ډېرې مهمې وي، ځکه چې له امریکایي پوځیانو سره تر کار کولو وروسته دوی په خپل هیواد کې ځانونه خوندي نه ګڼل او له ګواښونو سره مخ وه. د وی او ای د یو رپورټ له مخې دا وخت تر 1900 زیات افغانان دې ځانګړو ویزو ته په تمه دي. تیر کال 1409 ویزې افغانانو ته ورکړل شوې وې، خو کال وړاندې یعنی په 2019 کې دغه شمېره 4160 تنو ته رسیدله. رویټرز خبری رسنۍ د روسي چارواکو له خولې لیکلي چې په ماسکاو کې د افغان سولې په اړه غونډه د راتلونکي نهې یا سې شنبې په ورځ جوړیږي. دغه اژانس ویلي غونډې ته د طالبانو استازي او د افغان حکومت ځینې مهم سیاستوال هم وربل شوي دي، او افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. امریکایي چارواکو ورله مخه د روسیې دغه هڅه ورانکاري بللې ده. یو روسی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې طالب استازی او مهم افغان سیاستوال به د ماسکو په غونډه کې ګډون وکړي، او زیاته کړې ده چې دا به ښه وي چې افغان چارواکي په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. پر همدې مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت د ماسکو د راروانې ناستې په اړه لاله وړاندې خپلې ارزونې بشپړې کړي او په دغه ناسته کې به ګډون نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پریکړه کړې له روسیې سره د اټومي توغندیو له تړون څخه وپوسی. د امریکا دغه پریکړه د چارو د څارونکو ترمنځ زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. دوی اندېښمن دي چې د روسیې سره له تړون نه د امریکا وتل به د وسلو د سیالیو نوی دور رامنځته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سړې جګړې وروسته د روسیې سره د منځمهاله واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د کنټرول سند لاسلیک کړی وه. امریکا اوس روسیه د دې تړون نه په سرغړونو تورنوي، خو روسیه دغه تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ژورنالیستانو ته وویل چې هیواد یې روسیې ته یو رسمي لیک استولی دی. ورته یې ویلي دي چې که روسیه د دې تړون نه سرغړونو ته دوام ورکړي، امریکا به د شپږو میاشتو په ترڅ کې له دې تړون نه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل دی په جنوبي پوله د بیړني حالت پر اعلانولو غور کوي، ځکه دی وایي داسې نه ښکاري چې د وکیلانو ترمنځ مذاکرات به د دغه دیوال د جوړېدو لګښت برابر کړی شي. ټرمپ وړاندې وویل زه فکر کوم چې ډیموکراټان د پولې امنیت نه غواړي، ځکه دوی وایي دیوالونه غیر اخلاقي دي او کار نه کوي، خو دوی پوهیږي چې کار کوي. په کانګرس کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د دواړو ګوندونو ترمنځ د دیوال پر سر خبرو ته ولسمشر ټرمپ د وخت ضایع کېدل وویل. ټرمپ له نیویارک ټایمز سره د یو مرکې په ترڅ کې یو ځل بیا وویل چې کیدای شي بیړنۍ حالت د دې لپاره اعلان کړي چې دیوال د کانګرس له تصویب کېدو پرته جوړ کړی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل له چین سره د سوداګرۍ په خبرو کې پرمختګ شوی. ټرمپ دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې د دې اونۍ په سر کې یې د چین له جګپوړو چارواکو سره وکتل. ټرمپ وویل له چین سره د سوداګریزې جګړې له پای ته رسېدو سره به تر ټولو ستر تړون لاسلیک شي. ټرمپ دا هم ویلي چې دی به له چینایي چارواکو سره ښایي نورې خبرې هم وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس وایي امریکا له هر هیواد څخه غواړي چې یان ګوېدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني او د ازادۍ لوری ونیسي. پنسوویل امریکا د واک پر سر د ولسمشر نیکولاس مادورو او یان ګوېدو ترمنز لانجه کې له وینزویلا سره ولاړه ده. هغه خبرداری ورکړ چې نیکولاس مادورو به ښه کار وکړي که چیرې د امریکا لخوا د مسلې د حل کولو ازموینه وانخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوی سهرنۍ خبری خبرونې ته غوږ یاستئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، امریکایي چارواکي وایي سږ کال هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو یا ایس آی ویز لپاره پیسې تر اوسه نشته چې له دوی سره یې په افغانستان کې د ژباړونکي په توګه او یا په نورو برخو کې کار کړی. د ویزې په افغانستان او عراق کې د ژباړونکو لپاره ډېرې مهمې وي، ځکه هغوی له امریکایي ځواکونو سره تر کار کولو وروسته اوس له ډول ډول امنیتي ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر راپور ته.
د طالبانو سره د امریکا د سولې د پلان په نږدې کېدو سره هغه نور لزره افغانان د نامعلوم حالت سره مخامخ شوي دي چې د مهاجرت ځانګړي ویزې یا ایس آی ویز ته انتظار کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د طالبانو سره سوله وشي نو د افغانستان څخه به ټول امریکایي ځواکونه وباسي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د 2019 کال لپاره د ایس آی ویز د ویزو پلان جوړ کړی شوی و. د مهاجرت ځانګړی ویزا یا ایس آی ویز هغه زرګونو عراقیانو او افغانانو ته ورکړی کیږي چې د امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او یا کلتوري سلاکارانو په توګه کار کړی وي او یا کار کوي. دغه ترجمانانو ته ځکه د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکول کیږي چې وای له امریکایي ځواکونو سره په کار کولو شرپسند ډلې د وجلو ګواښونه کوي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کیږي. واشنگټن پوسټ ورسپانې په خپل ادارې کې لیکلي دي کله چې د امریکا نائب صدر مایک پینس د کانګرس غړو په هغه اورونه کې ناسو چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو پوښتنې پکې راپورته شوې وې. ښاغلی پینس په دغه وخت ویلي د زړه له تله د جګړې په ډګر د امریکا د دغو ملاتړو تر شا ولاړ دی، څوک چې د همدې کار له امله د مرګ له ګواښونو سره مخ کیږي او کورنۍ هم په خطر کې پرېوځي. د 2018 کال د مارچ د میاشتې د شپږویشتمې نیټې په اورونه کې ښاغلی پینس ویلي وو زه فکر کوم چې له دې هیڅ هم ډېر ارزښتناک نه دي چې امریکا په عراق او د نړۍ په نورو سیمو کې خلکو ته وایي چې که تاسو زموږ تر شا ودرېږئ نو موږ به هم له تاسو سره ودرېږو، او دا د دې مسلې بیړنۍ اهمیت دی چې زه محسوسوم. نږدې 12 کاله وروسته ښاغلی پینس د یوې داسې ادارې مرستیال دی چې له کانګرس سره یو ځای داسې ښکاري چې د خپلو مجبورو له وجې دغه احساس هیر کړی دی. جانس شینواری چې ځانګړي ویزې یا ایس آی ویز باندې امریکا ته راغلی دی، په امریکا کې هیڅوک دې پاتې نه شي په نامه د ډلې بنیاد ایښودی دی. دغه ډله له هغه کسانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له امریکا د فوج سره کار کړی وي. ښاغلی جانس وایي چې د امریکا د سولې موافقه افغان ترجمانان نور هم له خطرو سره مخامخ کوي. هغوی یعنی طالبان دلته امریکا ته نشي راتلی او چې یو امریکایي وجني، خو تر ټولو اسانه لار ورسره دا ده چې هغه څوک وجني چې په افغانستان کې د امریکا د فوج خدمت په وخت د هغوی سره مرسته کړې وي. ښاغلی جانس او د ترجمانانو دغه ملاتړې ډله هغه خطرونه بیانوي چې عراقي او افغانان ترجمانان د امریکا له فوج سره د کار کولو له امله ورسره مخامخ دي. په نیویارک ښار کې د مهاجرینو د ادغام د چارو هم آهنګ کوونکي ایرین سلیوان وای مونږه د ځانګړي ویزې لرونکو مهاجرو ته په ټینګار وایو چې دلته د هغوی هرکلی کیږي، خو د دغه ډول خبرونو په اوریدو سره چې نورو پاتې کسانو ته د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي نو په څرګند مونږ هم پریشان کړي وو او اندېښنې رامنځته کړي دي. هغه څوک چې لږ تر لږه دوه کاله له امریکا سره کار کړی وي د خپل کار له امله د ښکاره امنیتي ستونزو سره مخ وي، نو دوی د سخ امنیتی چک وروسته چې په دغه شرطونو برابر شي دا پروګرام ورته زیات ګټور بلل کیږي. یاد پروګرام د کډوالو لپاره تیار کړی شوی و چې په ترڅ کې په 2015 کال کې 2022 کسان د عراق نه امریکا ته راغلي، خو دا شمېر په کال 2013 کې 50 ته راټیټه شوې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اردوونکو واموریدل چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په ترڅ کې هغو افغان ژباړونکو ته د امریکا د ویزو په ورکولو کې ډیر کموالی راغلی او داسې نه ښکاري چې سږ کال دې د دغو ویزو لپاره لګښتونه تر اوسه پورې په کانګرس کې تصویب شوي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په بهیر کې تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ هم نه دی شوی. رویټرز خبری رسنۍ د روسي چارواکو له خولې لیکلي چې په ماسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د راتلونکي سه شنبې نهې په ورځ جوړیږي، خو افغان حکومت مخکې له مخکې ویلي چې په دغې غونډه کې به ګډون نه کوي. پام وکړئ د دغې غونډې په اړه وروستی حال مرزا شهید په دې راپور کې درکوي.
د رویټرز خبری ادارې د روسي چارواکو له خولې لیکلي دي چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه راتلونکي د سه شنبې په ورځ جوړیږي. دغه خبری پاڼه وایي چې غونډې ته د طالبانو د استازي او د افغان حکومت ځینې مهم سیاستوال هم وربلل شوي دي او افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. امریکایي چارواکو وار له مخه د روسیې دغه هڅه ورانکاري بللې ده. یو روسي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې طالب استازي او مهم افغان سیاستوال به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي او زیاته کړې ده چې دا به ښه وي چې افغان چارواکي په دغې غونډې کې ګډون ونه کړي. پر دې حال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د جمعې په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت د مسکو د راتلونکي ناستې په اړه لا لوړاندې خپلې ارزونې بشپړې کړې دي او په دغه ناستې کې ګډون نه کوي. غلی احمدی وویل چې د مسکو د غونډې په اړه د افغان حکومت دریز لا وړاندې نه روښانه و او ښاغلی احمدی زیاته کړې ده چې یوازینی کار چې روسانو کولی شو چې وکړي دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. له هغې پرته دغه ناسته په دغه چوکاټ د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي او ټاکل شوې نه ده چې موږ پکې ګډون وکړو. ښاغلی احمدی وویل چې روسیې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر په رسمیت پیژندلی دی او د افغان حکومت تمه هم دا ده چې دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. پر همدې مهال په کابل کې یوې معتبرې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه غونډه د مسکو د تیری غونډې فارمټ نه دی، بلکې په روسیه کې د افغان کډوالو د ټولنې لخوا جوړیږي چې طالب استازي او د افغانستان د سیاسي حزبونو غړي پکې ګډون کوي. د امریکا تر څنګ روسیه هم غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ونډه ولري او دا به دویم ځل وي چې مسکو د طالب استازو په ګډون د سولې په هکله غونډه جوړوي. تر دې مخکې روان کال په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغانستان د سولې د عالی شورا او وسلوالو طالبانو په ګډون د 12 هیوادونو د استازو ترمنځ غونډه جوړه شوې وه. دا غونډه په داسې مهال کیږي چې تیرونۍ په قطر کې د زلمی خلیزاد او طالبانو د استازو ترمنځ څلورمه غونډه وشوه چې پکې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو پر وتلو او نړۍ ته له افغانستان نه ګواښ نه پیښولو باندې خبرې وشوې. بل لور ته افغان طالبانو ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځونو په ایستلو کې جدي دی. طالبانو دا خبرې د ښاغلي ټرمپ د هغو خبرو په ځواب کې کړي چې وایي له طالبانو سره یې خبرې سمې روانې دي او که د سولې تړون یې ورسره وشي خپل ځواکونه به له افغانستانه وباسي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه څرګنده کړې او ولسمشر ټرمپ ته یې په یو خط کې وړاندیز کړې چې ځواکونه په افغانستان کې وساتي او لګښت یې کم کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da
@voa.diva.
کو تاسو د ډی وی سهارنی خبرونه اوري او سمراجو یو څو مهمو نړیوالو راپورونو ته د امریکا متحده ایالاتو د جمی پور از اعلان وکړ چې پریکړه کړي له روسیې سره د اټومي توغندیو لټړون څخه ووځي. د امریکا متحده ایالاتو د سړې جګړې وروسته د روسیې سره د منځمهاله واټن وشتونکو اټومي توغندیو د کنټرول سند لاسلیک کړی و، خو اوس امریکا وایي چې روسیا د دې تړون نه په سرغړونو کې مخکې ده، نو دوی هم ښایي له دغه تړون څخه ووځي. بختور شاه زموږ همکار پرې بشپړ راپور لري.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي امریکا به د روس په ځواب کې اقدامات کوي. د هغه په قول په داسې حال کې چې روس بغیر د شرم د معاهده خلاف ورزي کوي زمونږه لار نشي نیولې. امریکا به د خالی یا شنبه په ورځ روس او په پخوانی سوویت یونین کې شامل هیوادونو ته دا پیغام ورکوي چې واشنگتن به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د INF نومي لوزنامې نه د وتلو عمل سرته ورسوي. امریکایي چارواکي وایي روس د یو شمیر خطرناکو میزایلو په جوړولو د دغه لوزنامې سرغړونه کړې ده او وایي کچاري روس دغه میزایل ختم نه کړي نو معاهده به ختم شي او بیا به امریکا هم میزایل جوړول شروع کړي. روسی مامورین د دغه لوزنامې د خلاف ورزي خبره ردوي او وایي امریکا د میزایلو په خپله ذخیره کې اضافه کول غواړي. د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریابکو خبریالانو ته ویلي د INF نه د امریکې د وتلو د لاسه به په نړیواله کچه د اټمي وسلو د خورېدو په ضد چې کوم نظام دی هغه لمیان زلال شي. خو امریکایي مامورین وایي که د لوزنامې د ختمېدو په نتیجه کې د ماسکو او د واشنگتن ترمنځ د وسلې مقابلې پیل شوي نو ذمواري به د روس په غاړه وي. د امریکې ناتو ائتلافیانو د امریکې د فیصلې ملاتړ وکړو او په یو بیان کې وویل د ناتو غړي هیوادونه په مکمله توګه د امریکایي ګام حمایت کوي. څېړونکي وایي دا ماسکو ته سفارتي خبرداري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د مقابلې پیل کېدو سبب هم دی. د جمعې په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا په انټرمیډیټ رینج نوکلیر فورسز ټریټي یا INF نومې لوزنامې عملداري ځنډوي. دواړو هیوادونو دغه معاهده څو لسیزې وړاندې لاسلیک کړې وه. صدر ټرمپ ویلي روس د ډیر وخت راسې د INF خلاف ورزي کوي او په خفیه توګه د میزایلو یو داسې نظام یې پر ځای کړی دی چې امریکا او د امریکې اتحادیانو ته نیغ په نیغه خطر راولاړوي. صدر ټرمپ زیاته کړې چې امریکا په داسې حال کې د دغې لوزنامې پابندي نشي کولی چې روس یې سرغړونه کوي. هم د جمعې په ورځ صدر ټرمپ د INF په اړه خبریالانو ته د دې خبرې امکان څرګند کړو چې روس سره په نوې معاهده خبرې کېدلی شي. امریکې او روس INF نومې معاهده په کال 1980 کې دستخط کړې وه چې تر مخه یې د دواړو هیوادونو د 1500 نه تر د 15000 کیلومتره فاصلې پورې تلونکو کروز میزایلو په تیارولو پابندۍ لګولې وې. خو امریکا له ډېر وخت راهسې په روس د دغې لوزنامې د خلاف ورزۍ تورونه لګوي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
اوس هم ورزو سوریې یا شام ته چیرې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي په روانه جګړه کې چې د حکومت پلوو ځواکونو او داعش تر منځ ده په ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د دغې مرګ ژوبلې په اړه راپور زموږ همکار بختور شاه چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ایجنسی UNHCR وایي په شام کې د داعش وسلوالو او د امریکا پلوه شامي وسلوالو SDF ترمنځ روانه جګړه کې په زرګونو عام وګړي ښکیل شوي دي. د داعش وسلوالو او د سیرین ډیفنس فورسز ترمنځ د دسمبر په وروستیو ورځو کې جګړه توده شوې ده چې له کبله یې دریش زره خلکو په الهول کیمپ کې پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی یو این سی آر وای د زرو نه زیات خلک یوازې په روانه اونۍ کې دغه کیمپ ته تښتیدلی دي. د کډوالو د ادارې یو این سی آر وایاند اندریج ماهی سکوای خلک په سخته مجبورۍ کې دغه کیمپ کې پناه اخلي، هغوی نه هر څه په کورونو کې پاتې دي. د سخت یخنۍ نه د پټېدو لپاره ورسره هیڅ نشته. هغوی د لوږو او تندو سره مخ دي او په لاره ورسره د نش برابر مرسته کیږي. نوموړي وی او ای ته ویلي د دوی ادارې په دغه سیمه کې وسلوالې ډلې ایس ډی ایف ته ویلي چې الهول کیمپ ته په لاره هم د کډوالو د دارو درملو لپاره یو بل ځای جوړ کړي، خو وایي لا تر اوسه ورته څه جواب نه دی ورکړل شوی.
The humanitarian situation in this part of Syria is critical right now. That's why
د شام په ځینو سیمو کې بشری کړکیچ ډېر زیات دی، ځکه زمونږ د عام ولس خوندي ساتلو لپاره خواستونه کوو چې هغوی ته دې د جنگ د سیمو نه د وتلو لارې پرانستل شي او هغوی ته دې په کیمپونو کې د ژوند بنیادی اسانتیاوې او دارو درمل ورکړي شي.
خاغلی ماهی سکویلی الهول کیمپ ته د ورتلونکو خلکو اکثریت ښځې او ماشومان دي چې پکې زیاتره د خوراکي کمی او یخنۍ له کبله مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ایجنسۍ ترجمان زیاتوي له تیر دسمبر میاشتې راسې نږدې یو کم دیرش واړه او تنکی زیږیدلي ماشومان کیمپ ته د رسېدو نه وړاندې په لار مړه شوي دي. ښاغلي ماهی سیک ویلي د هغوی اداره په دایر الزور صوبه کې د داعش د ولقې لاندې حاجین سیمه کې هم د عامو خلکو په جګړه کې په ښکېل کېدو اندېښمنه ده او زیاتوي کم خلک چې د الهول کیمپ ته تښتېدلي، هغوی وایي چې د داعش د ولقې لاندې سیمو کې په روانه جګړه کې عامو خلکو ته هم لویه مرګ جوب لاوړېدلې ده او وایي په دغه سیمو کې د خوراکي توکو او دارو یا دوایانو کمی هم دی او وایي اکثره ولسي ودانۍ یا خو بیخي نړېدلې دي او یا ورته په جګړه کې لوی زیان رسېدلی. په شام کې د کال 2011 راهسې خانه جنگی روانه ده. د شام د بشري حقوقو د څار د ادارې تر مخه په دغه کورنۍ جګړه کې تر اوسه 15,000 کسان وژل شوي دي. په دغه کړکېچنه جګړه کې داعش او القاعده هم د حکومت او عام ولس په ضد بریدونه ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو د هڅو پرته هم لا تر اوسه په دغه هیواد کې جګړه روانه ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
اوریدونکو او سم بیا لسمی څخه یو راپور لرو او ارزو کوټه ته چیرې چې د روغتیا کارکونکو او ډاکټرانو د تیرو 500 ورځو راهیسې چې کوم احتجاج کړی و یا کوم کاربندیزی کړی و هغه نن پای ته رسیدلی دی. لسمی د ډیوی خبریال عبدالحفیظ شیرانی ستوری صاحب پرې دا راپور لري.
د کوټي ډاکټرانو خپل احتجاج له 500 ورځو پس د ختمولو اعلان وکړی.
زمانم ڈاکٹر ظاہر خان دی نن مج پر دغه باندې د پبلک پریشانی مجرم ډیر پریشان ساتلیو هغه پریشانی موز مشترمخ او د سٹیٹ له طرفه دا ګډ جسچر سیو کم دوی دا خپل فرض ادا ک بلکې تر فرض زیات کوشش وکړ دا مسله حل سی دغه د پاره مج د ګډ جسچر په تور خپل ارتال وی ډراک.
ډاکټرانو دا احتجاج د ډاکټر ابراهیم خلیل دا غوا په خلاف شروع کړی وو. ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر میاشتې پر 14 تاریخ د کوټې له شهباز ټاون څخه د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی و. د ډاکټرانو د کمیټې مشر ظاهر مندوخیل وایي ډاکټر ابراهیم خلیل د 5 کروڑ روپو په بدل را خلاص شو، خو احتجاج ته یې ځکه دوام ورکړی چې له حکومت او له امنیتي ادارو څخه د ډاکټرانو د ځان او مال د امنیت خوندي ساتلو باور غوښتی و. نن د بلوچستان ایالت د روغتیا د چارو وزیر نصیب الله مرای د کوټې په سرکاري هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او ډاکټرانو ته د امنیت باور ورکړی او له ډاکټرانو یې د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه.
هم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے اور اپنا سٹرائک ختم کیا.
ډاکټرانو د ایالتي وزیر غوښتنه ومنله او احتجاج یې ختم کړ، خو د ډاکټرانو د اتحادیې یو ډاکټر وډی وته د نوم نه ښولو په شرط وویل چې یوازې د ایالتي حکومت نه بلکې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو لخوا له باور وروسته ډاکټرانو د احتجاج د ختمولو پریکړه وکړه. د دې خبرې پخلای د ډاکټرانو د کمیټې بل غړي پروفیسر ډاکټر غلام رسول داسي وکړ.
دا ملک هغه خلق چې کوم ملک چلوي، لکه اوس د اسمبلی کې ناس خلق وي، لکه په سیکرټریټ چې خلق ناس وي، یا په هغه شاته یو داسي حفاظتي ادارې چې ناس دي چې هغه د پرشي باندې نظر وي، نو دا درې سره سټیک هولډرز چې دي په مشترکه تور باندې دا یقیندانی راکا چې بیا به داسي واقع نه کیږي او موږ به هر ممکن کوشش کوو چې موږ درې څلور لوی مسلې وي چې ډاکټر چې دی هغه دا په حفاظت را کول سي، هغه د پخپلو پیسو باندې را لی ګورمنټ سټیټ خو نه وکي، لیکن نور بیا لاغه بچ زموږ مسلې وي چې ډاکټران ته پلین ورکي، دوی پر پلین سي حفاظتي پلین باندې را سره مطمئن سو او وا ډاکټر سره د کمپنسیشن د پاره چې ډاکټر نقصان کړی دی او دریم چې دی هغه کم خلک چې کم غل دي یا هغه واکران دي دا هغه په گرفتاری کې.
د پروفیسر غلام رسول په وینا په تیره والا سیزه کې له بلوچستان څخه 200 ډاکټران د پیسو اخیستلو لپاره تښتول سوي، 2 ډاکټران په مختلفو پیښو کې وژل سوي او 2 ډاکټرانو د بدامنۍ له وجې بلوچستان ایالت پریښی دی. د ډاکټرانو د اغوا وژل کېدو او ایالت د پریښولو په اړه مو د ایالت د روغتیا له وزیر څخه وپوښتل، هغه په ځواب کې بس هم دومره وویل چې د دوی د حکومت په وخت کې یو ډاکټر ورک شوی و. شکر هغه ژوندی خپل کور ته راشتون سو. د پخوا پیښو ځوابونه دي پخوانی زمواران ووایي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وایس آف امریکا، ډیوا، کوټه.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نو قدرمنو اوریدونکو، د وی او ای ډی وی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو د مهروي چې پراتونکو څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال اړیو خبرونه هم پیل شي. د تاسو له ملتیا یو نړۍ مننه. د خبرونه کوربه زه مجاهد جواد او د خبرونه پروډوسر بختور شاه صاحب، تاسو اجازه غواړو تر مخامنې خبرونه پورمو. په لاس پرو د خدای پامان.